له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لاړ خبرونه. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي، له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګجو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې په ولسو څنګه کې لوبي شي. د نګورنو قرهباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,40,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې بینی ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپل مینو پرېښودو ته ارشي او ارمنستان منلو ته هرکلی وایي. د آذربایجان پوسټرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 4 ساعت دوام وکړ د نګورنو قرهباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځ غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدلې دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د سوق او ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودنیم کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو به پاڼو ویلي ک چې هم روسي خبرداري ورکړی او چې خپل گاوند څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي، خو د کشتۍ به هم ترکیه ته ځان رسولې ده.
آزادی ملما. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به 2 ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له هم دینجونو د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالې احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت لپاره ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالې څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته، قدرمن اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان رازیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 2 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنځون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پانتون باخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس را ته بیانولی شئ؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې، خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کاوه، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ دې ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تېرې سي، تر نن ورځې پورې حتی ډېر ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم، چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حالته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګیوالې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلي چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع و تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو لخوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، خو هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاهده یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم، په دې کې زه ډېر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم، چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، یو هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مه اوسئ چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي، ممکن سی ورځ طالب مشر راسي او انتقاد کی یا وترل سی. خو خدای چې د په داتو لند ورځ کې چې تاسو تګ راته کوي، یو څه ځکه یم هغه هم سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمو وسو چې تر اخره پورې به ورسو، بس په همدې هیله ځو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه به وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو، په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدیل هم نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین، مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کریدا چې په فزیکی ډول باندې چې موږ لار سو کوم، زیته چې هلته زده کړې زده کړو، خو هغه سی به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولی یا بل چېرته ماته اجازه نه راکړل کېږي، دی وجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولی سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو پنځه ویشت نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نوې، نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړې ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې یم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره اماده کو، او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي، او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېر خفه یو نجون ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې وو، او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته، هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ووایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي، حتما یو ته خپل یا رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو، او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راسي بهتره ده چې خپله خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې، نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره. ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي، بیا ښه وي راحت ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل صاحب فکر نه کوم، ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده، دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه، اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري پنځه کاله وروسته، لس کاله وروسته، شل پنځه ویشت کاله وروسته؟
تقریبا پنځه کاله وروسته، شل کاله خو ډېر د وخت نه مخکې خبره ده چې په هکله زه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کاله بعد هم ډېر زیات د افغانستان دپاره داسې چاره غوندې وینم، د زده کړې له نگاهنه، د سواد له نگاهنه، ځکه چې په افغانستان په دې شلو کلونو کې ډېر زیات زحمت باسلی و. شل کاله نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواده سي. اما بیرته موږ په شا لاړو، کلونه کلونه موږ په شا لاړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته یې مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو چې فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاتې دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپلو مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه. اما دوی هغه پخواني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان دپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي عصري زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تراوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دی راته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم، کنه داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلورویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکال صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصې وکړه یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو ساعت هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستی هغه کوم و؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب و، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب و. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه. او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې. سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تېر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکله و. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلی.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمې په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تېرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل، او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلی ده، مګر نجونې له نجونو سره کینی کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه چې تاسو ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خوشاله په سلو کې یم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې صلاح سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه دې خلاص کړي، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کړي، او سیده که د حجاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونې داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه دې ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصې انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي وکړي. د پخوا په شان باندې ډېرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه دې لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس د کمښت یا احساس د نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق باندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ بیره کاو چې خیر ده، حداقل مکتب خو دی ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې، ډېر څه د زده کړو، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې ته بیخي فارغه یې، تل د دې خبرو ماته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي، ممکن دي؟
نه، اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي، دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم، دومره پرمختګ وکړم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدونه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه وسیږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخه سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سمه. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کله مو د درد له احساسه ژړلی دی؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلی دی. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې؟ یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالي اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غق دشمن منز تر بللیاں المنز می پال من کی دغس سپیت سلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچغو د وخت نو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمیک دی چې والوزم پریمیک دی چې والوزم زما وزر متړې شپوت پات کې ګدارنا وزر متړې شپوت پات کې ګدارنا وزر